The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مشه کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان کې د وخت د ماخام شپږ بجې افغانستان کې د ماخام پنځه نیمې بجې او دلته واشنگټن ډی سی کې د ورځې اته بجې شوې دي. ورځې اتوار دا کال د 2015 د نومبر د میاشتې یو کم دیرشمه نیټه ده. د ډیو ریډیو یو ساته خبری خپرونه کې زه انیلا خالد
او زه ارباب محمود
تاسو ته هرکلی وایو. اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای د هیواد څخه د پولیو رنز ختمولو لپاره یو قومي هدف خپل کړی دی. اروپایي هیوادونو هیواد مالټا کې یوې غونډې ته یې ویلي پولیو ختمولو لپاره یې یو فعاله تګلاره پر ځای کړې.
Our campaign includes a strategy to have well-informed parents, dedicated network of frontline health workers, informed and supportive medical fraternity, civil society and media.
او په داسې حال چې قبایلي سیمه کې د تشدد لړۍ دوام لري، د مدني پولیس لخوا یو د بشري حقوقو خلاف ورزو سارن یو په اړه یو اداره جوړه شوې ده. دغه ادارې د اهدافو په حق لا د بشري حقوقو لپاره یو کارکونکي ډیو ریډیو توایي
تر څو چې موږ خپل لوکل اواز نیو چت کړی تر هغه پورې موږ که نه نړۍ ودرېدی شي یا سماجي حقوقو لپاره کې کار کړي نو ترقي خلا موږ سره نه شي ودرېدی، ځکه موږ اواز په خپله پوکار دی.
او د فرانس پیرس ښار کې د نړیوالې تودوخې په موضوع سرمشریزه غونډه د سبا نه پیل کیږي. دغه غونډه کې د نړۍ غټ هیوادونه هڅه کوي چې د ماحول صفا ساتلو لپاره یو لوسنامه لاسلیک کړي.
اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د قبایلي سیمې مومند جنسي په انبار سیمه کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د طالبانو ویان د طالبانو د عسکري څانګې ویان عبدالله وزیرستانی داوا کوي د شمالي وزیرستان شوال تحصیل کې د سړک د غاړې بمی چودنه کې د پاکستان شپږ پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ لخوا په دې حقله څه نه دي ویل شوي. دې سیمه کې د پوځ او طالبانو ترمنځ د ډېر وخت نه جګړه روانه ده او بې طرفه خبریالان نشي کولی د دې داوو پخلی وکړي. اخوا د پاکستان د قبایلي سیمو اولس د بشري حقوقو د سار لپاره یو کمیشن جوړ کړی دی چې د دې مقصد به په سیمه کې د بشري حقوقو څارنه کوي. نور تفصیل یې د سیمې نه د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومند رپورټ کې اورو.
د دې کمیشن چیرمن زرل یې پریده وایي چې د انساني حقوقو لپاره په سرکاري کچه هم کمیشنونه موجود دي او پاټا کې کار کوي، خو دغه کمیشنونه په بعضې خبرو غلي پاتې کیږي او د دوی کمیشن به هر قسمه انساني حقوقو خلاف ورزي په ډاګه کوي.
محسوسه ده چې دلی یو کمیشن په کار دی او څنګه چې فاټا په بنیاد باندې او بیا په دې کې د فاټا خلک دي، خپل خلک دی، خپل لوکل اواز مو اوچت کړو. تر څو چې موږ خپل لوکل اواز نه اوچت کړی تر هغه پورې موږ که نه دنیا نړۍ ودرېدی شي او نه پاکستان نور داسې د انساني حقوقو یا سماجي حقوقو لپاره کې کار کړي نو ترقي خلا موږ سره نه شي ودرېدی، ځکه موږ اواز په خپله پوکار دی.
د انساني حقوقو لپاره پال کارکونکي قمر نسیم وای چې قبایلی سیمو کې انساني حقوقو خلاف ورزي او رپورت کولو کوم باقاعده نظام نشته دی او د کمیشن سره به دغه مسله هوار شي او غواړي چې د زنانه حقوقو لپاره هم قبایلی سیمو کې دغه سی کمیشن باندې کار وشي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
د ترکی مشرانو د کورد نوموړي وکیل او د بشری حقوقو اکټیویست طاهر السی د وژنې د پلټنو لوس کړي. وزیر اعظم احمد داوتوغلو وای دا نه ده معلومه چې ګنې د السی وژنه د ترهګرو حمله وه یا د کورد یاقیانو امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزو په وخت وژل شوی دی. د موکې ګواهان وای السی د کردیانو اکثریتي صوبه دیار باکر کې راغونډ شوي خلکو ته د وینا په وخت او د حمله کوونکو د ډزو له وجې وژل شوی دی. د پیښې وروسته د کورد یاقیانو امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې هم شوي دي.
او ترکی وای چې کوم پایلټ روسی جهاز نه راکوزیدو په وخت وجل شو او دا غ کټ واپس کول غواړي. د ترکی د بارنو چارو وزیر احمد داوتوغلو د خالی پر ورځ ویلي دي چې غوی په ترکی کې د مړی مذهبي رسمونه ادا کړی دي. د روس جهاز سورز روان دی په شمالي شام کې د یاقیانو قبضې لاندې علاقه کې راغورځول شو، خو د جهاز پاړخ باندې ترکی او روس ترمنځ اختلاف روان دی او رس تر ورځه د دوه ملکونو ترمنځ په دغه خبره تاوتریخوالی زیاتېدو کې دی.
او هم پدې موضوع باندې زموږ د ډیوه ریډیو همکار کلیم افضل یو لنډشان رپورت تیار کړی دی او ریدو ته ستاسو پام را کړو.
دغه اعلان شوی اقتصادي بندیزونو تر مخه به د ترکی سره تجارتي لوزنامې ختمول شي، د ترکی خلکو ته به په روس کې د کار کولو اجازت نه وي، او همدارنګې د ترکی له خوا راتلونکو پروازونو پر ضد به سخت امنیتي او د سارنې ګامونه اغستې شي. د روسی صدر لخوا جاری شوی امر تر مخه به په روس کې د نن هغه ټولې د سیلګری کمپنۍ چې سیلګر ترکی ته لیږي، هغوی به هم اوس نشي کولی چې سیل لپاره دی خلک ترکی ته ولیږي. دغه او نور دارنګي بندیزونه چې تفصیلی لا مخې ته نه راغلي، دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو خرابوالي اړخ ته اشاره کوي. د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف د ترکی په حکومت تور چولې چې د ترهګرۍ مرستې کوي. د روس خارجه وزیر وایي چې موږ هم د انکرې په ارادو او په حقيقي ژمنو په سر یو شمېر پوښتنې لرو، کوم چې په شام کې د ترهګرۍ خاتمه او د عربو او شام ترمنځ حالات ښه کولو سره اړه لري. د روسی خارجه وزیر لخوا دغه بیان د هغې روستو راغلی چې وړاندې د ترکی صدر رسب طیب اردوګان د روس په هغو داوو باندې خندا وکړه چې ګنی روس په رښتیا سره په شام کې د ریاست اسلامي ترهګرو پر ضد عملیات کوي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
شامی اکټیویستان وای د روس د جنگی جاسوسانو لخوا ممکنه بمباری کې لک تر لګه اتل لس کسان مړه او نور سلويخت ژوبل شوی دی. د خبرونو تر مخه د شام په شمالي سیمه کې دا حمله د ګڼي ګڼي په یو بازار کې شوی ده.
د امریکا وفاقي حکومت د ملیون امریکایانو ټلیفوني تماسونه د استخباراتي مقاصدو لپاره د اوریدو پروګرام بند کړی دی. د استخباراتي ادارې ان اس اے په خواني کارکونکې ایډورد سنودن لخوا د پروګرام نه پرده اوچتولو پس حکومت دا ګام پورته کړی دی. د امریکې ان اس اے استخباراتي ادارې د یو بیان تر مخه د ادارې اوس د دې پروسې په ځای بل مخصوص پروګرام ته لاس اچولې کوم کې چې په خاص مشکوک کسانو باندې نظر ساتلی شي. د نوي پروګرام د لاندې امریکني حکومت غواړي چې د یو کس په حق له معلومات ترلاسه کړي، نو دوی به دغه کس په استعمال کې ټلیفون کمپنۍ ته خواست کوي چې دوی له دغه ډیټا یا معلومات ورکړي.
د داعش سره تړلې وسلوالې ډلې بوکو حرام د نایجیریا په شمال کې د شیعه مسلمانانو په جلوس د جمعې په ورځ د شوې حملې ذمہواري په سر اخیستې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 200 کسان مړه شوي وو. د دې حمله نه دوه ورځې وړاندې دوه ځانمرګي حمله کوونکي خزو د ټلیفونونو په یو مارکیټ کې د ځانمرګي حمله په وخت لږ تر لږه 14 کسان وژلي وو او د سلونه زیات نور یې شوبل کړي هم وو. ټویټر باندې شوی خپل پیغام کې د وستوالې ډلې د جمعې پورې شوی حمله د شهادت ترلاسه کولو عملیات بللي. دوی د نور تشدد پخلی هم کړي. دا ډله نایجیریا، کیمرون، چاد او نایجر کې د اسلامي خلافت قائمول غواړي.
د برکینا فاسو په تاریخ کې پاول زل په سامړه انتخابونه کولې شي چې تر مخه به د نوي پارلمان او صدر انتخاب کیږي. د صدارت څوکۍ لپاره د امیدوارانو شمیره 14 او 15 میلیونه رجسترډ ووټران به ووټ اچوي. کچری یو امیدوار هم 50% نه زیات ووټونه وانه غستل، نو په دویم پړاو کې به فیصله کولې شي. د برکینا فاسو تیر صدر بلیسی کمپوري ویشت کال حکومت کولو نه پس تیر کال د صدارت آئینی موده ختمولو کوششونه کول چې بل پړاو کې بیا څوکۍ سنبال کړي، خو په دغه ورته بلور اوچته شو او دغه د استعفا سبب جوړ شو.
د مسیحانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د منځني افریقای جمهوریت دورې لوج امید پیدا شوه چې د دې سفر لوج به په دې ملک د عیسایانو او مسلمانانو ترمنځ موجود تاوتریخوالی راکم شي.
په کولوراډو کې د جمعې پر ورځ د پولیس او یو وسلوال ترمنځ 15 ډزې وشوې او په نتیجه کې دوه عام خلک مړه، 9 زخمیان او یو پولیس وژل شو. د پولیسو تر مخه غوی دغه کس نیسلې دی. عمر یې 55 کاله او نوم یې رابرټ لیویس دی. پولیس پلټنې کوي چې حسینا د سبمی مواد په علاقه کې پټ ایښودی وي.
د وایس اف امریکا د وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې اوس وخت شوی دی. د لوبو د خبرونو د خیبر پختونخوا پېښور ښار کې د اسلامي کالج په ګراوند کې د کرکټ مقابلې شوي دي. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د کرکټ دپاره څه قسمه هلې ځلې کېږي د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله نه لنډ شان تفصیل اورو.
د پېښور د اسلامیه کالج پوهنتون په کرکټ ګراوند کې د شلو ورونو په میچ کې دوه مقامي ټیمونو سخته مقابله وکړه. په دې کې د دواړو ټیمونو یو یو لوبغاړی یعنی ابتهار احمد او عثمان شینواری په مقامي کرکټ ټیم کې لوبېدلې دي. په ورستیو کې د قبایلي سیمې او پښتونخوا یو شمېر پښتانه لوبغاړي مقامي ټیم ته رسېدلي او کوچ علي هوتیوایی په قبایلو او پښتونخوا کې د ارګنایزډ یا تنظیمي ساخت نه بغیر کرکټ لوبغاړي په خپل کړاو او مهنت دغه مقام ته رسېږي.
هر څوک خو د ملک د ودانې خبرې کوي خو رول پکې نه پلی کوي او رول په کار چې موږ ادا کړو ځکه چې دا ځوان کل لپاره موږ څه ونه کړل نو کېدی شي بیا په موږ باندې داسې وخت راشي چې دینه هم بد وي بدتر وي. نو ځوان کل لپاره دا اکټیویټیز په کار ځکه چې په یو صحتمند جسم کې صحتمند مازغه وي چې ته ځوان کل دا غور نه کې دا رنگینې ولا ور نه کې هغه هیلدي اکټیویټیز تر نه شي نو لازم ده چې هغه بیا نیگیټیو طرف ته ځي. زه ګورم عموماً زما د ایج ملګري چې دی هغه شو طرف ته لاړل نور سیزونو طرف ته لاړل هغه صرف وجه دا ده چې دې ته پاره موږ په ګراوند کې موږ هغه چام نه دی اېخې چې کم دی اټریکټ کیو دی ګراوند ته راشي نو په کارداري چې موږ دا سیزونو باندې ځان پوی کو خلکو لور کو.
په قبایلی سیمه کې یو سل سلور نوی شخصي کرکټ کلبونه دي خو په کال 2013 کې د پی سی بی یا کرکټ بورډ لخوا پاټا یو ځانګړی ریجن ګرځولو سره یوازې د سر 15 قبایلي لوبغاړو ته د میاشتې 40,000 روپۍ وظیفه ورکول کیږي. خو په پښتونخوا او قبایلو کې کوچنګ هم معیاري نه دی او پر وستیو کې د انګلینډ خلاف په یو ورځني لوبو کې لوبېدلې لوبغاړي ابتهار احمد وایي د تربیت کمی په نړیوالو سیالو کې راڅرګنده کیږي.
د ټول نمک غزنګ په صوبه کې دا کرکټ ډیر کم دی د نورو صوبو په نسبت سره او دلته کې پکاردار مونږ خلکو لا چې مطلب دلته کې کوچز راشي پی سی بی نه کوچز را روان دي ان شاء الله. او زما په خیال چې دا یو زمونږ لپاره یو ډیره خوشنصیبه خبره ده چې زمونږ پلیران زی بره اول ته پرفارم کوي او لوبه کوي او فسری نه بغیر هغه دي په خپل ټیلنټ باندې اول د کې پرفارم کوي او په قومي ټیم کې خپل ځان لپاره زی پیدا کوي.
خو عثمان شینواری وایي چې په قبایلو کې د لوبو د میدانونو کمی د سپانسرز نشوالی د لوبغاړو مالی حیثیت اوس هم د کرکټ لوبې په وده کې خندان دي.
بالکل جی مشکلات ډېر وي پلیئر ته کوم قبایل پلیئران وي هغه سره ګراوند فیسیلیټي دومره نه وي اکیډمي فیسیلیټي دومره نه وي ځکه چلتا ګراوند نشته اکیډمیز نشته نو چې یو ټرایبل لا پلیئر راځي نو هغه ته ډېر زیات مشکلات راځي چونکې هلته ټینن ډېر زیات دی نو اوس هم تقریبا څه انډر 16-17 کې دوه درې پلیئران فاټی دي انډر 19 کې یو دوه پلیئران دي انټرنیشنل دوه درې پلیئران پکې کو هغه نه باوجود هم چې دومره فیسیلیټي نشته ټیلنټ ډېر زیات دی خو فیسیلیټي وجه پلیئران زیات فوکس بیا په کرکټ باندې نه ورکړي.
د اسلامیه کالج په میدان روانې دغه مقابلو ته یوازې د پېښور د مشهوري بکرې لخوا 15,000 روپۍ مرسته وکړې شوې ده. په داسې وخت چې په نړۍ کې فرنچایز کرکټ یا د شخصي ادارو او کاروبارونو په مرسته او نوم لوبډلې په وده کې دي د پېښور صنعتکاران تاجران او شتمن لا د لوبډلو او ټیمونو د سپانسر کولو په سیالو کې نه دي ښکېل. د کیمرامین هاشم علي سره حمیدالله وایس آف امریکا ډیو ریډیو ټلویژن پېښور.
وایس آف امریکا ډیو ریډیو
اوس تاسو په ټولو نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewaradio.com.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د هیواد نه د پولیو رنس ختمول یې قامی هدف دی. مالټا کې د یوې غونډې په وخت میاں نواز شریف وویل چې ملک کې د پولیو د ختمون لپاره یو فعال تګلاره خوښه کړې ده. په دې حقله باندې د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین نور تفصیل راکوي.
مالټا کې د پولیو د ختمون په حق له د دولت مشترکه یو سیشن ته د وینا په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې هیواد د نړۍ څخه د پولیو د مرض په مکمل توګه ختمولو کې پوره زم دی او اسلام آباد د هیواد دننه د راتلونکو نسلونو د ګوزن د مرض څخه د ژغورلو لپاره جدي ګامونه پورته کړی دی.
Our campaign includes a strategy to have well-informed parents, dedicated network of frontline health workers, informed and supportive medical fraternity, civil society and media.
هغوی د پولیو د ختمون لپاره حکومتي تګلارې کې مور او پلار با خبره جوړول د خپل مرام سره د مخلص ورکرانو نتورک پر ځای کول با خبره او کومک کونکي صحیح رضاکاران مدني ټولنه او میډیا شامل ده. د وزیر اعظم ویناوا چې هغه هم په ذاتی توګه هیواد کې جوړ د پولیو د مخنیوي لپاره د قامی ټاسک فورس لارښودنه کوي او هر ماشوم ته رسیدل د د حکومت ترجیح ده چې مقصد دا باوري کول دي چې په ګرد هیواد کې یو ماشوم هم د پولیو د ختمون د ساسکو څخلو څخه محروم پاتې نشي. ښکار دی وی چې په نړیوال کچ د پولیو د ختمون لپاره د پورته کړی شوو مؤثره ګامونو له کبله د نړۍ د نورو هیوادونو څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی، خو پاکستان د نړۍ هغه یوازنی ملک پاتې دی چرته چې د پولیو په وایرس اوس هم په مکمل توګه قابو نه ده موندلی شوی. روان کال پاکستان کې تر دې دمه په یو سلویخ ماشومانو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی. په دغه ماشومانو کې د قبایلي علاقو سره تعلق لرونکو شمیره 14 او د خیبر پختونخوا په ایالت کې 15 ښودلی کیږي. تیر کال هم د دې میاد دوران د ګرد پاکستان څخه 240 ماشومان د پولیو په مرض اخته موندل شوي وو. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د خیبر پختونخوا په ایالت کې د پولیو د ختمون د مهم دوران د دغه مرض څخه د ماشومانو د ژغورلو دپاره د ساسکو ورکولو نه د انکاري والدینو شمیره هم د 14,000 نه د 15,000 او 18,000 ترمنځ راکوز شوې ده. پاکستان کې د پولیو د وایرس د ختمون په هلو ځلو کې د ناکامۍ لوی علتونه د پولیو قطرو ورکولو رضاکارانو باندې د ترهګرو بریدونه، د مور او پلار لخوا ماشومانو ته د قطرو ورکولو نه انکار، او په ولس کې د پولیو د ساسکو په حقله منفي تاثر ښودلی کیږي. د پاکستان وزیر اعظم د پولیو د ختمون په حق له د دولت مشترکه کانفرنس ته د وینا په موقع په دې خبره هم اطمینان څرګند کړی دی چې په هیواد کې د پولیو په مرض د اخته ماشومانو په شمیره کې په زړه پورې کمی راغلی دی. د ملل متحده د صحت ادارې WHO لخوا په پاکستانیانو باندې بهر ملکونو ته د پولیو د قطرو د څښلو نه بغیر سفر کولو باندې بندیز هم لګولی شوی دی، او پاکستان غواړي چې دغه بندیزونه د هیواد لخوا د پولیو پر ضد د کارکردګۍ په رڼا کې پورته کړی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ستاسو د ټولو غږ
ډیوا ریډیو.
د ډیوا ریډیو خبریالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی،
تاسو د نن او سبا،
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکې.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر 6 بجو نه تر 9 بجو پورې،
او د ماخام 6 بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې، د دې خبری خبرونه رسته به د ډیوا هلو ویو پروگرام واشنگتن ټو خیبر. دغه پروگرام کې به د خزو په ټوله نړۍ کې کم د شپږم ورځو یا د نومبر 15 منټې نه تر دسمبر 10 منټې پورې شپږ ورځې چې دي د خزو د حقونو لپاره، او په دې حق لباندې به د خلکو کې بیداری پیدا کول لپاره دا ورځ منځري کیږي. نن یو اکټیوست ده د پښتنې د سیمه شاد بیگم دغه پروگرام کې به د دیو ریډیو زموږ همکار ملګری رحمان بنیری سره ملمنوي. تاسو هم کولی شئ دا پروگرام کې نیخ پنیغه د شاد بیگم نه پښتنې کولی شئ چې خزه د کوم ستونزو سره مخامخ دي یا کوم مدونو کې یا چارو کې په پاکستان کې او په خاص توګه پښتونخوا کې مخه ته دي ویخي دي بیدار دي او کارونو کې مصروف دي. دیو ریډیو واشنگتن ټو خیبر پروگرام اور دل مہیروے رازو خپل رپورٹونو ته اوس چکم رپورٹ استا سو پام راګرزو هغه د پاکستان او افغانستان ترمنځ غونډې شوې دي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د توتري خوالي ختمولو لپاره کابل د پښتنو ځنی مشران د مشاورت لپاره کابل ته رابللې وو. دا غونډه ستبدلی راوست شي. د ډیور ریډیو خبريال احسان محمد خان د سیډونکو سره پر خبرې کړې دي. دوی سوای په دې رپورٹ کې اورو.
نومیالی سړنکار پروفیسر خادم حسین په دې اړه وایي
د غټو غټو کوم چې امکان پیدا کیږي د دې دورې وروستونو هغه دا ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مصالحتي رول په مخ کې لړ شي چې کومه نارضګۍ یا عدم اعتماد ته د هغه تر ډېر حد پورې کم شي او د امن او د ترهګرۍ چې کوم مسله پیښه ده د اقتصاد ستونزه ده دغه ستونزو باندې یو ګټور بحث وشي د پاکستان افغانستان ترمنځ او د سیمې د ریاستونو ترمنځ او دا امکان ډېر زیات مهم دی چې د ډورین د کرښې د دواړو غاړو
مشر اسفندیار ولی خان دا پختونخوا ملی عوامی گوند محمود خان اچکزئی او دا قومی وطن گوند آفتاب احمد خان شیرپاو شامل وو. سړنکار اکیل یوسفزئی وای دا افغانستان او پاکستان ترمنځ درې واړه سیاسي مشران په خپل خپل ځای مهم ګڼل کیږي او د دوی دغه سفر څخه ځنې ګټوري نتیجې هم لیدل کیږي.
خان د عوامي نشتن پارټۍ مشر دی. خدای سره سره د افغانستان په معاملاتو باندې یا د افغانستان سره په ذاتی او سیاسي اړیکو باندې د هغه اهمیت نه انکار نشي کېدای. هغه د دوه طرفو د پښتنو په مهم لیډرانو کې د غرنګې اطاف خان شرپاو چې به هغه صرف دا چې د وخت ګون مشر دی بلکې د پاکستاني استبلیشمنت او خو خلکو کې د هغه رائے په پاکستاني استبلیشمنت کې ډېر زیات اهمیت لري. هم د غرنګې محمود خان کجزه صرف نه صرف دا چې د افغانستان په اړه باندې یو واضح موقت لري او د پاکستان په داخلي امورو کې خپل یو ځانګړی حیثیت لري بلکې د ټیم کې د نواز شریف په خاص اتحادیانو یا ملګرو کې د خپل خیال دار چې یو طرف تر دوه طرف په پښتنو ستونزو په حواله باندې دا ډېر اهمیت لري چې یو تبادله خیال وشي نو بل طرف تر دوه ملکونو تعلقات چې مخ خراب شي دا غي شدت کمولو لپاره هم دا یو ځانګړی قدم
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې د خبر سرګندېدو وروسته اړیکه یو واری بیا د تاو تریخوالی ښکار شوی. سړنکاران وای په سیمه کې د امن او کلاری د پاره چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کول هم ضروری دي ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د مثبت رول بغیر امن او کلاری ته لار هوارول هم یو ګران کار دی. په دې لړ کې د پښتون ملت پال سیاسي ډلو تګ راتګ څخه د یو غوره پرمختګ تمې هم لیدل کیږي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چپوجړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي
دا خو زه نو هم دا خو عبد القدوس استاد مې سان پویکا ورشا ورشا حالات کا بوچی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 8 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشار نوی
د ژوند
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان ترمنځ ملاقات کې د مغل کوټ او ډي اي خان ترمنځ موټر وې جوړولو باندې خبرې اترې شوې دي. خو د پښتونخوا ولسی تحریک غړي وایي چې دا د اقتصادي راهداري غونتې سہولتونه نه لري. نور تفصيلات په دې کله باندې مونږ راکوي د ډیوه ریډیو خبريال مدثر شاه.
خبر زیاتوي دا به د پاک چاینا اقتصادي راهداري مغربي لاروي او د دې لپاره اوه کسیزه کمیټه هم اعلان کړي ده. د یادونه وړ د پښتانه ملت پال مشران کابل ته د دورې نه وړاندې وزیر اعظم سره ملاو شو او د عوامي نېشنل ګوند صدر اسفند یار ولی خان نواز شریف ته ګیله کړې و چې وفاقي حکومت اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په ځای مشرقي لارې باندې کار شروع کړی دی او دا د خیبر پښتونخوا او فاټا خلکو سره زیاتې دي. خو وزیر اعظم نواز شریف اسفند یار ولی خان ته ډاډ ورکړی چې حکومت به دیس سره هیڅ قسمه بې انصافي نه کوي. خو په دغه پروژه جوور نظر لرونکی د پښتونخوا ولسی تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسید نش ډیوه راډیو پښتنه وکړه چې آیا وفاقي حکومت د دې سړک په جوړو کولو دا معنی ده چې ګینی حکومت د راهداري په مغربي لارې کار شروع کو؟ نو هغه وایي
دا د پښتنو د ټوکا کولو طریقه ده. سړک یو ځان لا هیڅ حیثیت نه لري او په دې سړک
اقتصادی راہداری فقط تے او سڑک یا موٹر وے نوم نہ دے بلکہ دے کے صنعتی زونوں نہ دے تیل او گیس پائپ لائن نہ دے ریل گاڑی پٹری او تجارتی مرکز نہ شامل دی. خود ڈی آئی خان سڑک کے دا ٹول نشتہ نہ مونگ دے تسنگ پاک چائنا اقتصادی راہداری وایو. زیاتی وزیر اعظم نواز شریف دروان کال مئی کے ٹول گندیس کانفرنس کے ہم سیاسی مشران تے ڈاڈ ور کڑو چ حکومت پد مشرقی لارے پزائے مغربی تے ترجیح ور کئی. خو بیا دا پلاننگ کمیشن او دا 2015 شپاڑسم بجٹ ہم ثابت کړل چې وفاقي حکومت راهداري کې زیاتې پیسې مشرقي لارې ته مختص کړې وي او د نوموړي نه مچ پښتنه وکړه چې اوس په دې سلای عمل وي. نو هغه وایي
زموږ یو ټیم دی چې د ټیم په بدل سره باندې شکر دی او په دې اوس سودا دې شکر دی ان شاء الله تعالی اوس په اوس په زو دا د مشکل زی په دې کې د اوس زموږ د سر ته دا غوړې هیڅ شکر
او وایي د صوبې هیڅ کم ګون به د دې زیاتې برخه جوړ نشي او تر دې چې صوبایي حکومت هم دې ته پوره ډاډ ورکړي دي چې د صوبې د حقونو لپاره به هر ځای غږ پورته کوي او د پاک چاینا اقتصادي راهداري تجویز شوی لارې جوړول لپاره به مبارزه جاری ساتي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، د صحت په حق له رپورت د وایس اف امریکا یو رپورت تاسو ته زموږ همکار فوزی انجم بي بي وړاندې کوي او وایي چې سویابین تیل سره انسان کې سوربوالی راولي غټي انسان. په دې حق له نور تفصیل د فوزی انجم بي بي نه اورو.
ډیر خلک د سویابین تیل په پخلی کې استعمالوي او دا خیال هم عام دی چې دا غنی د صحت لپاره فائدہ مند دی. خو د کالیفورنیا ریور سایډ یونیورسيټي د یو تازه څېړنې تر مخې د سویابین په تیلو کې پوښښوي خوراک چې څومره غټواله یا سوربواله زیاتوي نو دومره فرکټوز سره هم نسوا کیږي. د یونیورسيټي اف کالیفورنیا ریور سایډ پونم جارج دیول وایي چې
most people think that one of the major contributors to the
ډیر خلک دا خیال لري چې دا په نړۍ کې د سوربوالي د وبا د خوریدلو غټ سبب په خوراک کې د فرکټوز زیات استعمال دی. خون موړی سیړنکار سیوا کوي چې مونږه په دې لړ کې لیبارټری کې ساتل شو موږ باندې تجربه وکړه نو اومو قتل چې کوم موږ ته چې د سویابین تیل زیات مقدار کې ورکړی شوی وو نو د هغو وزن زیات سیوا شوی وو. د هغو موږ په نسبت چې فرکټوز ورته هم دغه عمره ورکړی شوی وو په خوراک کې ورسره ویل چې
سویابین اویل از فاوند ان almost all the processed
foods کوم یو خوراک چې هم د سمرحله نه راتیر شوی وي او بیا خرسيږي په بازار کې نو پته دا لګي چې په داسې خوراکونو کې د سویابین استعمال شوی وي. بیا د کالیفورنیا دا څېړنکاران دا هم وایي چې دغه ذکر شوی تجربې نه تیر شو مګو کې نه یوازې د وزن د سیوا کې دوه اثر ولیدل شو د سویابین د تیلو د خوراک له سببه ورسره په دغه مګو کې داسې نخې نشانې هم ولیدل شوې چې میټابولیک سندروم ورته ویل شي او د دې سره د زړه د ناروغتیا او د فالج کې د لو خطر سیوا کیږي.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈی ور ریڈیو دے
ریڈیو کې یو ځل بیا هر کله وایو زموږ پرونه لا دوام لري. یو ځل بیا وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وایي د هیواد څخه د پولیو رنس ختمول یې یو قومي هدف ګرځولې. اروپایي هیواد مالټا کې یوې غونډې ته یې ویلي پولیو ختمول لپاره یې یو فعال تګلاره پر ځای کړې.
Our campaign includes a strategy to have well-informed parents, dedicated network of frontline health workers, informed and supportive medical fraternity, civil society and media.
او په داسې حال چې قبایلی سیمه کې د تشدد لړۍ دوام لري، د مدني ټولنې لخوا د بشري حقوقو خلاف ورزو سارنې په اړه یو اداره جوړه شوې ده. دغه ادارې د اهدافو په حق لا د بشري حقوقو لپاره یو کارکونکي ډیوه ریډیو ته وایي.
تر څو چې موږ خپل لوکل آواز نیم چت کړی تر هغه پورې موږ که نه نړۍ ودرېدی شي یا سماجي حقوقو دپاره کې کار کوي نو ترقي خلا موږ سره نه شي ودرېدی، ځکه موږ آواز په خپله پوکار دی.
او د فرانس پیرس ښار کې د نړیوالې تودوخې په موضوع سرمشریزه غونډه د سبان پیل کیږي. دغه غونډه کې د نړۍ غټ هیوادونه هڅه کوي چې د ماحول صفا ساتلو لپاره یوه لوزنامه لاسلیک کړي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان د قبایلی سیمې مومند ایجنسی په امبار سیمه کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د طالبانو د عسکري څانګې ویاند عبدالله وزیرستانی داوه کوي د شمالي وزیرستان شوال تحصیل کې د سړک د غاړې بمی حمله کې د پاکستان شپږ پوځیان یې وژل دي. د پاکستان د پوځ لخوا په دې حقله څه نه دي ویلي شوي. د سیمه کې د پوځ او طالبانو ترمنځ د ډېر وخت نه جګړه روانه ده او بې طرفه خبریالان نشي کولی د دې داوو پخلی وکړي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د هیواد نه د پولیو رنس ختمول یې قومي هدف دی. مالټا کې د یوې غونډې په وخت میاں نواز شریف وویل چې ملک د پولیو د ختمون لپاره یو فعال تګلاره خوښه کړې ده.
د ترکی مشرانو د کورد نوموړي وکیل او د بشري حقوقو اکټیویست طاهر ال سی د وژنې د پلټنو لوس کړي. وزیر اعظم احمد داوود اوغلو وایي دا نه ده معلومه چې ګڼې د ال سی وژنه د ترهګرو حمله وه یا د کورد یاخیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو په وخت وژل شوې دي. د موقع ګواهان وایي ال سی د کوردیانو اکثریتي صوبا دیار باکر کې راغونډ شوي خلکو ته د وینا په وخت د حمله کوونکو د ډزو له وجې وژل شوې دي. د پیښو وروسته د کورد یاقیانو امنیتي ځواکونو ترمنځ ډزې هم شوي.
او ترکی وایي چې کوم پایلټ روسی جهاز نه راکوزیدو په وخت وجل شي او د هغه کټ واپس کول غواړي. د ترکی د بارنو چارو وزیر احمد داوتوغلو د خالی پر ورځ ویلي دي چې هغوی په ترکی کې د مړي مذهبي رسمونه ادا کړي دي. د روس جهاز سورز روان دي په شمالي شام کې د یاغیانو قبضې لاندې علاقه کې راغورځولی شوی و، خو د جهاز په اړه خپاندې د ترکی او روس ترمنځ اختلاف روان دی. د خالی پر ورځ د روس صدر په روس کې د ترکی سامانونه راغوښتو باندې پابندی لګولې ده. دغه نه علاوه په روس کې د تور کارکونکو سره رواني منسوبې مخکې بوتلو باندې هم پابندیانې لګولې دي.
شامی فعالین وای د روس د جنگی جاسونو لخوا ممکنه بمباری کې لږ تر لږه اتلس کسان مړه او نور سلویخت ژوبل شوي دي. د خبرونو تر مخه د شام په شمالي سیمه کې د حمله د ګڼي ګڼې په یو بازار کې شوې ده.
د امریکې وفاقي حکومت د ملیون امریکایانو ټلیفوني تماسونه د استخباراتي مقاصدو لپاره د اوریدو پروګرام بند کړی دی. د استخباراتي ادارې ان اس اے پخوانی کارکونکې ایډورد سنوډن لخوا د پروګرام نه پرده اوچتولو پس حکومت دا ګام پورته کړی دی.
د داعش سره تړلې وسلوالې ډلې بوکو حرام د نایجیریا په شمال کې د شیعه مسلمانانو په جلوس د جمعې په ورځ د شوې حملې ذمواري په سر اخیستې ده. په دې حمله کې لږ تر لږه 20 کسان مړه شوي وو. د دې حملې نه دوه ورځې وړاندې دوه ځانمرګي حمله کوونکي ښځو د ټلیفونونو په یو مارکیټ کې د ځانمرګي حملې په وخت لږ تر لږه 14 کسان وژلي وو او د سلو نه زیات نور یې ژوبل کړي هم وو.
د برکینا فاسو په تاریخ کې پاول ځل په سامړه انتخابونه کولی شي چې تر مخه به د نوي پارلیمان او صدر انتخاب کیږي. د صدارت څوکۍ لپاره د امیدوارانو شمیره سوارلستا او 15 میلیونه رجسټرډ ووټران به ووټ اچوي. کچری یو امیدوار هم 50% نه زیات ووټونه وانه غستل نو په دویم پړاو کې به فیصله کولی شي. د برکینا فاسو تیر صدر بلیسی کمپورې 20 کال حکومت کولو نه پس تیر کال د صدارت آئینی موده ختمولو کوششونه کول چې پړاو کې بیا څوکۍ سنبال کړي، خو په دغه ورته بلور او چته شوه او د هغه د استعفی سبب جوړ شو.
د مسیحانو د مذهبي مشر پاپ فرانسیس د منځني افریقای جمهوریت دورې لوجه امید پیدا شوه چې د دې سفر لوجه به په دې ملک د عیسایانو او مسلمانانو ترمنځ تاوتریخوالی راکم شي.
په کلوریډو کې د جمعې پر ورځ د پولیس او یو وسلوال ترمنځ 15 غنټې ډزې وشوې او په نتیجه کې دوه عام خلک مړه، 9 زخمیان او یو پولیس وجل شو. د پولیسو تر مخه هغه دغه کس نیسلې دی، عمر یې 55 کاله او نوم یې رابرټ لیویس دی. پولیس پلټنې کوي چې حسینا د سبمی مواد په علاقه کې پټ ایښو دی وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی سنگه سر ټکو کې تاسو اوریدل. په هغه کې په د فرانس سرخار پیرس کې د نړیوالې تودخې په موضوع باندې سرمشریزه غونډه راپلل شوې ده، خو دغه غونډې په وخت په سیاسي خبرې هم کیږي. ړومبی راځو، پاکستان هم کوشش کوي چې دغه نړیوال غونډه کې خپل دریس یا خپل کیس هم یو سی، ځکه چې پاکستان هم هغه ملکونو کې شامل دی چرته چې د نړیوال توده لوجنا پیدا شوی ستونزې یا کمی مسلې راځي، نو دا غیر ښکار شوی دی. پروستو کې سیلابونه او بیا په ځینو علاقو کې سکړې د دې غټه وجه په لیکيږي. دلته په امریکا کې هم په مغربي سیمو کې سکړه ده، بارانونه کم دي، داسې په نړیوال کچ باندې دا هلې ځلې تیزی شوي دي چې څه طریقې سره یوه تګلاره اعلان کړي چې کم موسمی تبدیلی راځي یا درجه حرارت خیږي هغه کم سے کم وساتي. مو سره د ډیوا ریډیو زموږ ملګری همکار محمد اکرام سټوډیو کې ملګری شوی دی، د دوی سره به خبرې کوو چې په دې حق له سهل ځلې روانې دي. محمد اکرام صاحب په خیر راغله.
ډیره مننه ارباب محمود علی صاحب،
ډیره مهرباني. دره ته وای چې دغه نړیوال تودخې لپاره سرمشریزه غونډه رابلل شوې ده، تاسو سره په دې حق له څه تفصیل دی؟ روستې څه تفصیل دی؟
یقینا د فرانس پایتخت پیرس کې د موسمی بدلون په سر په نړیوال کانفرنس کې دا تم لرل کېږي چې نړیوال مشران به ماحول خرابونکو گیسونو اخراج کمولو باندې تاریخي تړون ته سلاشي. د فرانس خارجه وزیر لارنټ فیبیس د خالی پورس ویلي چې د 95% ماحول خرابونکو گیسونو خارجونکو یو سل او درې اتیا ملکونو خپل پلانونه دا وړاندې کړی دي چې څنګه د دې گیسونو اخراج کم کی. خو سړنکاران وایي چې په عملی میدان کې به دا د موسمی بدلون لپاره د مشکلاتو ډکه اوږدلار کې یو بل ګام وي. د فرانس خارجه وزیر دا هم منلی دا چې د یو سل او درې اتیا ملکونو پلانونو تر مخه نړیواله تودوخه د 2.5 او 3.5 ډیګري سیلسیس پورې محدودولو امکان دی. ساینسپوهانو د دې لپاره 2 ډیګري سیلسیس حد ایښودی دی، کوم چې د موسمی بدلون تر ټولو خرابو اثراتو مخه نیولی شي. خو تر اوسه پورې عملی میدان کې د موسمی بدلون په سر باندې ډیر سلا پاتې دي، ډیر سنې دي شوي.
محمد اکرام صاحب، تاسو وویل چې کم خپل پلان چې دی یا تګلارې به په دغه غونډه کې ښودل کېږي. د چین صدر چې کله د واشنگتن سفر کړی وو، د امریکا صدر باراک اوباما سره یې ولیدل، نو هغه وخت هغه هم یو تګلاره اعلان کړی وو، یو پلان اعلان کړی وو چې چین به د دغه درجه حرارت یا گیسونو اخراج چې دی کم زیاني گیسونه دي هغه به راکموي. څه سیزونه دي څومره به عملی اقدامات تاسو وایي چې په دې باندې به اوس کتلی شي؟ څه سیزونه به وکړي په دغه غونډه کې رامخته کیږي؟
د دې په لار کې ډېر ملکونه دي. یو خو غټه خبره داره چې کم ترقی یافته ملکونه دي، هغې د ټولو نه زیات دغه ماحول خرابونکي گیسونه خارجوي. په هغې کې امریکا ده، په هغې کې د یورپ غټ هیوادونه دي چې کومو ترقی کړې ده. او یقینا دا کاربن ډای اکساید یادی او دا د ځمکې نه چې کم سره وځي، یعنی په هغې کې تیل دي، په هغې کې گیس دی، هغې ته فاسل فیول وي، یعنی چې د ځمکې نه کم سیزونه راوځي او په هغې باندې بیا کارخانې چلولی کېږي. نو هغوی د دې لپاره تر ټولو زیات سیموار دي. تاسو د چین او د امریکای خبرو وکړه، چین او امریکای په ورستیو کې یو دوه اړخیزه تړون هم لاسلیک کړی دی چې دوی به ماحول خرابونکي گیسونه خارجبی او صدر براک اوباما په ورستیو کې د کینیډا سره چې کوم ګیس پایپ لاین منصوبه وه هغه ته کی سټون ایکسل پایپ لاین وای، هغه هم د دې لوجې زندول چې هغه کې ماحولیاتو چې کوم ساينس پوهان او هغه په دې باندې ډیر نیوکه کړي وي چې دا به ماحول خرابون گیسونه ډیر خارجبی ماحول ته ډیر نقصان رسوي، نو هغه هم یو غټ ګام ګڼل کیږي. خو کو بیا هم وکټ شي نو تر اوسه پوري امریکا او نور چې کوم غټ هوادونه دي، چین چې اوس ترخی کوونکو هوادونو کې شمارل کیږي، دوی لا دې ته تیار نه دي چې په هغه باندې بالکل یو حد کې دي، ځکه چې دا به بیا د دوی په اکانومیز یا اقتصاد باندې ډیر اثر وغورځوي. په کال 1990 کې چې په کویوټو په جاپان کې کوم تړون شو چې هغه تر مخه به په کال 2015 کې دغه کویوټو پروتوکول عملی کېدو، هغه تر اوسه پورې د امریکای سنت نه دی منظور کړي. په امریکا کې په خپل باندې چې کوم ریپبلیکنز دي هغه ماحولیاتي بدلون نه مني، هغه د دینه انکار کوي چې دا څه نشته دي. د دې لوجه په خپل امریکای ته هم د مشکلات شته چې ریپبلیکن ګوند چې په سنت کې دا وخت په اکثریت کې دي هغه د دې منځوري نه ورکوي، هغه ته دغه سنخکاری. خو بیا کومګو ګورونو چین، هندستان، برازیل او یو شمیر ترقی کوونکي هوادونه د هغه دي چې هغه ته دا وخت د اقتصاد لپاره د تیلو د توانای ضرورت ته او هغه توانای بیا ډیر هغه گیسونه خارجي کم چې ماحول خرابول شي، نو دا هم په ترقی یافته او ترقی کوونکو هوادونو کې دغه یو اختلاف موجود دی چې څنګه به دواړه ایکول یعنی په یو شان د برابرۍ په بنیاد باندې په دغه گیسونو په اخراج باندې حد لګوي، ځکه چې ترقی یافته ملکونو هم په دغه وجه باندې ترقی کړی ده. څنګه اوس په ترقی کوونکو هوادونو باندې ته هغه کیپ لګي، هغه حد لګي چې هغه دی هغه دی سونو خارجولو باندې یو حد کې دي چې د هغه په بنیاد باندې یو شمیر مالدار هوادونو ترقی کړی ده.
بالکل ډیر مننه محمد اکرام. یو بل پښتنه چې دې کې راولاړیږي او هغه دا چې کوم مخالفین دي تاسو د خندانو خبره وکړه چې په دې باندې ځنې لوسنامې ته ورسي، کوم داسې شواهد خي اغوی داسې چې اغوی ځان سره ملګری کی وای څنګه ورته ثابتوي چې د موسمي تبدیلی را روانه ده او نقصان را مخ ته کیږي، کم نقصانات خي؟
ساينس پوهانو د دې یو شمیر نقصانات ورکړي دي. یو خدای چې ګلیشیرز په سمندر کې هغه ځایونه چرته چې واوري دي ګلیشیرز هغه ویل کېدل شروع شو بي دي. د دې نه علاوه موسمي تغیرات په دنیا کې لیدل شي بي دي. ساينس پوهان د هغه حواله ورکوي چې د نړۍ په یو شمیر برخو کې ډیر طوفانونه راځي چې مخکې به کم نه راتلل. د هغه نه علاوه واوري د حد نه زیات کیږي او یا په ځینو ځایونو کې بیا ډراوټ راځي یعنی قحطونه راځي. دا د ډیر غټ او ښکاره اثرات دي، یعنی په کالیفورنیا کې چې کوم قحطونه په ورستیو کلونو کې راغلي دي، قحط ورته موږ نشو ویلی، سوکړه ورته ویلی شو چې د هغې له وجې ډېرې سبزۍ ډېرې میوې نه دي چوي. دغه شان په افریقا کې په یو شمېر نورو ځایونو کې یو خواته قحطونه سوکړې راځي او بل خواته په نورو ځایونو کې د حد نه زیات بارانونه کېږي، طوفانونه راځي، او دا هم ټول د موسمي بدلون هغه اثرات دي چې نړۍ ورسره اوس مخ شوې ده.
پاکستان چې هر کال د سیلاب د وجنه په لکونو په اربونو روپو نقصان کیږي، دا هم د دې یو وجه بلل کیږي چې دغه موسمي تبدیلی راغلي دي. ډیره مننه د دغه تفصیل شریکولو.
ډیره مننه تاسو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نور رپورټونو طرف ته زو. د ترکی لخوا د روس جهاز راغورځولو نه پس د دوه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. د دغه جهاز دوه پایلټانو کې یو وجلی شوی پایلټ په اړه ترکی وایي چې هغوی د مړي مذهبي رسمونه ادا کړي دي او کټ یې واپس کول غواړي. بلخوا د روس د احتجاج په توګه د خالی پر ورځ د ترکی په سامانونو بندیز هم لګولې دي او په روس کې ترک کارکونکو سره منسوبي نوي کولو باندې هم پابندیان لګولې دي. د ترکی او روس په دغه شخړه نور تفصيلات او روس زمونږ همکار شعیب زاده په دې رپورت کې.
په برتانیه کې مېشت شام د انساني حقوقو ډله سیرین ابزرویټری فار هیومن رائټس وای هوایي بمباري د ادلب صوبې په اریها کلی کې شوې ده. دا کلی د ترکی د سرحد نه 10 کیلومتره لری پروت دی. ډله وای بمباري په یو بازار شوې ده. دغه سیمه د وسلوالو په قبضه کې ده چې پکې د القاعده سره تړلې ډله النصره فرنٹ شامل ده. په دغه سیمه کې داعش تندرو ډله اثر رسوخ نه لري. روس هم د ستمبر د میاشت راسه په شام کې هوایی بمباری شروع کړې ده، خو امریکا او ائتلافي هیوادونه د روس په کاروایي نیوکه کوي او وایي چې روسي بمباری کې د داعش پر ضد صدر بشار الاسد مخالفین په هدف کیږي. هم نن د اتوار په ورځ ترکی ویلي دوی د روسي جټجاز وجل شوی پایلټ مړې روس تسپاري. څوک چې 13 د ترکی عسکرو لخوا د روسي جټ الوتکه را نسکورولو په پیښه کې وجل شوی و. د ترکی خارجه وزیر احمد داوتوغلو ویلي د دغه پایلټ مړې د خالی په ورځ ناوخته ترکی ته راوړل شوی او د عیسایانو د ارتوډاکس یا سخ فکر لرونکي خلکو د روایتو سره سم یې اخیری رسومات ادا کړی شوي. په دغه پیښه کې دویم پایلټ بد شوی و. د دغه پایلټ مړې روس ته سپارل د روس او ترکی ترمنځ سیوا کیدونکي تاوتریخوالي کې لږ څه کمی ښایي. د ترکی د عسکرو لخوا د روس جټ جاز را غورځولو د پیښې یوه اونۍ وروسته د روس صدر ولادیمیر پوټین د خالی په ورځ د ترکیې پر ضد د اقتصادي بندیزونو لګولو اعلان کړی و. پوټین د خالی په ورځ د بندیزونو لګولو په حکمنامه دستخط کړی و. د کم په نتیجه کې چې د ترکیې د ځینې مصنوعاتو راغوښتو باندې پابندي لګول شوې او په روس کې کارکوونکي د ترکی ادارو په کار کې به هم لوی فرق راشي. د پوټین لخوا د بندیزونو په امر کې د روس نه ترکی ته د چارټر الوتکو ختمولو دپاره هم غږ شوی و او د روس د سیلګرۍ محکمې ته ویل شوی و چې د چوټیانو داسې پیکیج دې ختمې کړي په کومو کې چې په ترکی کې پاتې کیدل وي. د نهې په ورځ چې کله روسي الوتکه راګوزار کړی شوې وه نو روس د ترکی پر ضد د عملیاتو کولو دپاره د ګامونو پورته کولو ګواښونه هم کړي وو. د کم په نتیجه کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې شوې وې. د ترکی لخوا د روس د جنگي الوتکې راګوزارلو په سر د روس صدر ولادیمیر پوټین سخت خفګان څرګند کړی و. 13 ورځ د ترکی صدر رجب طیب اردوان په دغه خبره د افسوس اظهار کړی و چې ترکی د روس الوتکه رانسکوره کړې. نوموړي ویلي و چې ملک یې په دغه پیښه رامنځته کېدو ریښتونی افسوس کوي او زیاته کړې وه چې کاش دغه پیښه نه وای شوې.
Diplomatik imkanlarla uluslararası hukuk ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde sürdürmekte kararlıyız.
نوموړي د بالکسی په صوبه کې خپلو پلویانو ته په وینا کې ویلي و هغه هیله مند دی چې په دغه پیښه به د ترکی او روس ترمنځ تاوتریخوالی نور سیوا نه شي او یا به د دې کمې خرابې نتیجې رامنځته شي. نوموړي دا هیله هم څرګنده کړه چې دغه رنګ پیښه بیا رامنځته نه شي. اردوان یو ځل بیا دغه خبره تکرار کړې چې د ګل په ورځ پیرس کې د شروع کیدونکو موسمیاتي بدلون په اړه سرمشریزه غونډه کې به د روس صدر ولادیمیر پوټین سره مخامخ ویني. پوټین چې د الوتکې په پیښه سخت خفه دی تر اوسه د دغه خبرې څه ځواب نه دی ویلی. هم نن د اتوار په ورځ ترکی او اروپایي اتحاد د شام د جګړې د لاسه بې کوره شوي کډوالو په سر خبرې کوي. د شام او نورو جګړه ځپلو هیوادونو نه بې کوره شوي کډوال روان کال په ګڼ شمیر کې د ترکی په لار اروپا ته رسیدلي دي. امکان دی چې ترکی او اروپایي اتحاد ترکی ته د 3.2 بلیون ډالرو امداد ورکولو په پلان هم راضي شي. د کم تر مخه چې به ترکی په هیواد کې موجودو کډوالو مسله حل کوي. په دغه کډوالو کې 2.2 میلیونه یا 2.25 لک شامی خلک دي، څوک چې په خپل هیواد کې د خانه جنگي د لاسه ترکی ته اوختي. د دې نه علاوه به د ترکی نه اروپا ته تګ را تګ سختولو باندې هم خبرې کیږي او دا به هم د بحث لاندې راځي چې هغه کسان بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي چاته چې په خپلو هیوادونو کې سلوی خطر نه وي.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ټیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې د دې خبری خپرونې وروسته به د ښځو پاکستان کې د ښځو د حقونو او پاکستان کې د ښځو کمی هلې ځلې روانې دي. شاد بیګم چې کم نام یافته ده چې هغوی ته ایوارډونه د امریکا کې او په نړۍ کې ورکړل شوي دي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي، هغه به د ډیوه ریډیو زموږ ملګري همکار رحمان بنوري سره سټوډیو کې میلمنه وي په واشنگتن ټو خیبر پروګرام کې. اوریدل یې مه هیروئ. موږ سره اوس دا وخت د پاکستان د قبایلي سیمو او د خیبر پختونخوا کې خبریال ارشد مومند صاحب د په ټلیفون ملګري شوی دی. د دوی سره خبرې ترې کوو. په خیر راغلئ ارشد مومند صاحب.
ډیر مننه ارباب صاحب، خوشاله آباد اوسئ.
ډیره مهرباني، خوشاله اوسئ. ارشد مومن صاحب، ډومبه خو بز تاسو نه دا پښتنه کوم، ځکه چې قبایلی سیمو کې کله او بیا خبر پښتونخوا کې هم ځینې برخو کې دا هلې ځلې شروع شوې وي. کله چې طالب وستوال په دغه سیمه کې راغله، نو د دې لپاره امن لخکر جوړ شو. دغه پښتنه باندې بیا کوم چې د دوی اوس حیثیت خړومبه په میډیا کې یو رپورت راغله دی، هغه وایي چې په مومندو کې دوه کسان په د سړک غاړې بمی حمله کې وژل شوي دي. څوک وایي دا اکټیویستانو رضاکار وو؟ څه تفصیل دی تاسو سره؟
ارباب صاحب، زمونږ هلته پولیټیکل انتظامیه چې کومه ده د مومن ایجنسۍ، هغې سره هم خبرې وشوې، او زما اوس مازدیګر هم د خلکو سره هم خبرې وشوې په دغه لړ کې. پاکستاني میډیا چې کومه ده، هغوی دا رپورټ کړی ده چې دغه د امن لښکر غړي وو، او پرون دوی په موټر سایکل باندې سواره وو دوه تنه، او په لره کې د بمی چاودنې ښکار شو. خو زما چې کومې خبرې شوې دي د خلکو سره او پولیټیکل انتظامیه سره، نو هغوی وویل چې دغه عام وګړي او دغه یو چې کوم دی ځای مشهور او یو عام تنو دغه د امن کمیټې سره یا د امن لښکر سره د دوی کوم نیغ په نیغه تړاو نه و، او چې کوم دلته وسلوالې ډلې دي هغوی بیا سمدستي همدغسې وجنو پله په غاړه باندې اخلي، خو چې کوم په امن لښکرې غړي د هغوی پله په غاړه باندې اخلي. خو تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه کورونې پېښې پله په غاړه نه راغستې. او ارباب صاحب، زه تاسو ته دا ووایم چې انبار کومه سیمه ده، دغه ټول خلک هم د وسلوالو پر ضد باندې ډېر تکلکه ولاړو، او هلته د وسلوالو پالیتونه په تیر وخت کې ډېر کم پاتې شوي دي، او دغه ځای خلکو چې دغه وسلوالي په شاتم بولي.
ټیک شو ارشد مومن صاحب، یو خو به دا ځینې وضاحت پکې کولی شي چې کم علاقو کې یا دغه ځای کې نږدې کې کلن چن راته وایي چې کمې وسلوالي ډلې دي، او بیا د امن لښکر چې کم دغه قسمه دعوی کوي رضاکار او وژل شي، دغه امن لښکر اوس هم فعال دي دغه ځای کې کار کوي، او کنه دا ختم شوي دي اوس ریاست خپل راغلي دي؟
ارباب صاحب، مومن ایجنسی په اړه باندې چې تاسو ته ووایم، نو دا 2014 نه دی خو چې کوم پوځي عملیاتو دا هغه نه دی، دا بالکل پاک ګرځول شوی ده. او پولیټیکل انتظامی او چې کوم عام خلک دي هغه خپل سماجي او چې کوم ټولنیز ژوند له هغه په سندګر باندې روان شوی دی. خو بیا هم وخت په وخت دلته چې کوم وسلوالې ډلې فعال دي، په هغه کې زیاته فعال چې کوم ده هغه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډله ده. اوس هم چې کله کومه پېښه وشي، نو اکثره د هغې پله چې کوم ده جماعت الاحرار ډله په غاړه باندې اخلي. دوی مو سره چې کوم د طالبانو بل ډله ده هغه هم دلته د واقعوګانو چې کوم دی د هغې پله په غاړه اخلي، او کله کله ډېر مختصر بجول کې ډېر زیات دي، نو مندو کې دغه شي ډېر کم راځي چې کوم داعش ډلې سره تړاو لرونکي وسلوالې ډلې دي، نو کله کله هغوی هم دغه شي پېښې پله چې کوم دغه په غاړه اخلي. ارباب صاحب، تاسو د کمیټو د وضعیت خبره وکړه چې نن سبا په څه حال باندې دي. قبایلي سیمه کې خو د هغې امداد چې کوم دی د پولیټیکل انتظامیه له خوا یا د پاتا سیکریټ له خوا هغوی ته چې په کوم پنونه ورکېدل، کوم وسلې به ورکول کېدي، هغه لړۍ په مکمله توګه باندې ودرېدلې ده. او دغه خلک چې کوم دي اوس نیغ په نیغه هغه خپل ذاتي حیثیت باندې چې د ځان کې حفاظت کولی شي هغه خو دوی کوي، خو د حکومت له خوا کومه مرسته ورسره نشته، او دا بالکل طالبانو یا چې کوم وسوال دي کوم د دوی پر ضد چې دوی مبارزه کړې وه هغوی ته بالکل په اوار میدان باندې ولاړ دي. نو چې کوم دي ډېر اسان هدف یې نن سبا چې کوم دی دغه خلک ډېر اسان هدف جوړېږي. دغه حالت چې کوم دی خیبر پښتونخوا کې هم دی، موږ بنیر کې مو کتل، سوات کې مو کتل، دلته په خوست سره چې خوا کې کوم کلیوالي علاقې هغه کې مو کتل، او دغه باجوړ مومند او نور سیمو کې دغه حالات روان دي.
ډېره مننه، ډېره مهرباني ارشد مومند صاحب، تاسو دغه تفصیل موږ سره شریک
کړئ. ډېره مننه دي، خوشاله اوسئ.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنو وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
پاکستان په مختلفو صوبو کې بلدیاتی انتخابونه روان دي او اوزو کراچۍ ته د سین سر خار کراچۍ کې هم بلدیاتی انتخابونه دی وخت کې روان دي په دغه حق لباندې سه حالی زلی دي او د امنیت سه صورتي حال دی په دې اړه باندې د ډیوه ریډیو خبریال فضل عزیز نور تفصیلات راکوي
ادرمن اوریدونکو دا بحث د کراچۍ د پګن پښتون میشته سیمه بنارس کې موجود یم بنارس پاچاهان چوک کې د کراچۍ کې چې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې دنشوي دي د مختلفو سیاسي ډلو لخوا د الیکشن لپاره کمپاین چلیږي بیا په خصوص د دوه د پښتنو دا کوم لوی علاقه چې دا دلته د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان او د جمعیت اسلامي مشر سراج الحق په خپل هم دې علاقې ته راغلي دي دلته د الیکشن کمپاین چلولې دي د نورو مختلفو سیاسي ډلو دلته جنډې لګېدلې دي دلته د هغو لپاره په دیوالونو باندې لیکل هم شوي دي دلته خبرې کوو د دې ځای د کسانو سره چې دی سوای دلته د دې علاقې مسلې څه دي د دې خلکو سره په دې انتخاباتو کې تر اوسه پورې چې د پارټو مشران هم دلته راغلي دي د خلکو د دې علاقې د اوسېدونکو سره کومې ژمنې کړې دي چې د دې کومې مسلې باواري کې دې سره کوم ډول خبرې کړې دي راځي هم دغه تپوس د دې علاقې د خلکو نه کوو بابا خپل نوم راته ووایا او اوټونو سال دې دلته په دې علاقه کې
زمانم دې زرین خان
جی
د اوټونو په اړه کې خو زه تا ته بس ونه بسار سړې چې نه پارٹی چې کوم ځای نه کوشش کې چې دا اوټونو چې کوم ځای نه وګټم هر یو سړې و چې زه بدا کارو کوم دا کارو کوم زما په بل خيار سره کنه چې دې نه چاله سکول شي نه کړی دي او نه به وږي نو مسلې دا چې تاسو دا روډو نه نشته خو زما خلک خدای مینه ګونه خلک پنځه لس کال بیا کې دا اوس پورې کوم دی نو صحیح شوی نه دی او دا بچا خان چوک دی خاص منځ دی کنه په دې باندې د کمی کمی دنیا انا جانا تک تر بلوچستان پورې بزی راځي خو سله دا اوس پورې نه کړو چې کله د سیورج وبر اوزی د نالې ناراشي یا د پم ناراشي نه په دې باندې پدل انسان په نشی راته زنان هم بنشی راته کنه زه چې دې چا لاس کولای نشم دا د دې رکشا باندې ستاسو د مخې د پیپل پارټي جنډا والا راړه دا سر عمران خان صاحب هم چې کوم دی نو ودرې کې دا چې جماعت اسلامي والا جمعیت العلماء باندې دا ټول هر څه دا کوشش کوي جنډې
اره
یو نه جنډې
او پت د اردو جبو په علاقه باندې هم کله ورغلی باغی کوم درچ جنډې دي
نه یاره څه خاص کر پګي جماعت اسلامي پټي آی والا لګ مطلب دا دی چې کای خدا نور پټو والا چې کوم دی نو اوس جمعیت العلماء والا باغی کومه چې ترونه دي دا څه خاص کر
اجي سب تاسو ته خپل نوم وای او سبو وای د دې وسنی الیکشن په والا باندې
زما نوم جوړی نیاز محمد اوس او د دې الیکشن نو پټ و څه معلومه کی
دیاري مزدوري کوم ته وټونو بارګه ته خبر وکړو
کراچي د پښتنو تاسو په خیال باندې کمی مسلې کمی بنیادی مسلې کمی
بنیادی مسلې دا چې دوی کوم چاله کې بات کیږي یو د بو پریشانی یا د بجې پریشانی یا د ګیس مسلې نن د جمعې ورځې ګیس باندې لکه بچنی لکه گلے تو صفا نہیں نہ دے تو دغاڑے کچرے دا گن بلا صفائی خونی
سکول ہسپتال شناختی کارڈ
جنا ہتی کارڈ خو بیٹھے رہ مسرا لکه ما داتا ہوے کنا دا دا گیم پریشانی ویٹو لاما نن صبا خوار یو مزورت من دے اخر یو وے زدی سے کوما خو جراشی دلتا نمبیم چ وٹو نمنگ ورکو ار یو وے زبتی سے کوم زبتی سے کوم دارستو خدای خبر چې بیا په کوم غاړه بیا بینوم نه د دې نمک کیم پیپل پارټو والا د نورم دا یو کډبه چوڑا میدان کې زموږ پیپل پارټای والا په موسم باندې صرف ته وای وسله کې روزه شو دا میاش ګچ لکه وبر اپری خیری هر څه سټ شیری په دې باندې چې دا خلک موږ له وټو نه راک
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم
ملال یوسفزی د علم رڼا غواړي
ډیری نوري خزي او جنکي هم علم روزګار او خپل حقونه پیجندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډیری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي
تاریخ کم تاریخ نشته تاریخ چې نشته څه ترانه
یو د حق ګټلو او د ظلم تیری لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مهیروي
د هر زیارت پورس د شپې نه هونه د لسو بجو پوري
قربانا وګما جالوان